درنو اوریدونکو السلام علیکم دا سړی رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هر کلی کوم دا خبرونه هم په خبرونو پیلو درو شدید زلزلو د پکتیکا ولایت په گیانی ولسوالی کې یو ور بیا خلکو ته د سر مال زیانونه اړولې دي لمړنی راپورونه وایي د زلزلې ټکانونه ډیر شدید وو او ډیر خلک مجبور شوي چې خیمو ته پناه یوسي ځای اوسیدونکي وایي چې یو شمیر کورونه نړیدلې او یو شمیر نور زیانمن شوي دي تر دې دمه د زلزلې له کبله د مرشوبلو او د ویجاړ شویو کورونو د شمیر په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي نن لومړی زلزله د سهار په 4 بجې او 40 دقیقې وشو او دوهمه زلزله د ورځې په 11 بجې او 45 دقیقې و تر دې وړاندې چیر ماښام شاوخوا 8 بجې هم په دې سیمه کې د زلزلې ټکانونه احساس شوي وو خو خلک وایي چې سهارنۍ زلزله شدید و د سش کال په جون میاشت کې هم په پکتیکا او خوست ولایتونو کې شدید زلزله شاوخوا زر تنه مړه کړل د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویست وایي ټول نړۍ د افغانانو د یووالي شاهد ده چې د یوې زیانمنونکي او نه جبرانیدونکي پریکړې په وړاندې مخالفت کړي شاغل ویست دا خبرې په یو ټویټ کې د طالبانو له لوري پر شزو او جنود په هنتونونو د دروازو د بندیدو د پریکړې په اړه کړي او ویلي دي چې محصلان لخپل خوښیندو سره اوژه په اوژه ولاړ دي استعفا وی لاریونونه او مخالفتونه کوي وسله طالبانو وغوښتل چې د خپل خلکو ژغ واوري او سم ډیر ناوخته نه دی خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د شنبه په ورځ د شزو او جنو پر مخ د پوهنتونونو د بندیدو د پریکړې دفاع وکړه او ویل تر هغه به پوهنتونونه بند وي چې د ده په وینا د شریعت مطابق اصلاحات د لوړو زده کړو په بهیر کې عملی شوي نه وي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې که طالبان وغواړي نو مسکو کولای شي چې له نوي ډیلی سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو له بیا پیل سره مرسته وکړي ښاغلی کابلوف د هنچاپ هندو رسپانی سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه همداراز ویلي چې د تروریزم پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي خو هغه په عین حال کې ټینګار کړی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو د موافقې په صورت کې چمتو دي چې د امنیتي ګواښونو په وړاندې مبارزې کې همکاري وکړي د روسیې استازي همداراز ویلي چې د کابل د موافقه په صورت کې مسکو په دې برخو کې همکاري ته چمتو دی روسیا د هغو هیوادونو له ډلې ده چې د طالبانو سره نږدې تعامل لري او څو ځلې د افغانستان په اړه د غونډو کوربتوب هم کړی خو له دې سره سره د طالبانو حکومت د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندلی د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن وویل چې د سایبریا په کیمرووا ښار کې د زړو د هستوګنې په یو کور کې د اور د لګیدو له امله 40 تنه مړه شوي دي د وزارت ویلي چې اور نن سهار وختي له لرګیو جوړ په یو دوه پولیسو کور کې لګیدلی او علت یې تر اوسه نه دی څرګند د راپورونو له مخې کور د بخاري په وسیله تودېده تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د زړو د هستوګنې په دې خصوصي کور کې څومره کسانو ژوند کاوه او د اوردلګیدو په محل هلته څومره کسان دیرو او د میانمار یو پوزي محکمه به د پخوانی دیموکراتیک حکومت د مشیاو د سولې د جایزې ګټونکو آنګ سان سوچی په اړه روانه اونۍ وروسته فیصله وکوي لواکه تر لری کېدو وروسته د آنګ سان سوچی د محاکمې بهیر اتلس میاشتې روان دی و بیا کلنه آنګ سان سوچی له مالی فساد نیولې هیواد د غیر قانوني مخابرو د واردولو او له محرم رسمی قانون څخه د سرغړونی په ګډون په څباندې 14 مواردو رسمن تورن شوه ده د دسمبر په 28مه په محکمه کې پر هغه د مالی فساد د پاتین تورونو سپیناوی وشي او له هغه سم دستي ورسته به محکمه خپل ورستی پریکړه اعلان کړي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په څیر د میانمار پوزي حکومت هم ملګرو ملتو په رسمیت نه دی پیژندلې زمو شخله آزادی رادیو اوري د دې خبرونه په دوام کې د انجنونو د په هنتونیز ذکرو د مخکېوی پرځت په هرات کې مظاهره شوه
زه فکر کوم چې طالبانو د کابینې نوی پسدغړی او نور مشران دغه ډول پریکړو مخالف دي
د طالبانو د دې پریکړې په اړه د سیاسي چارو له یو نظر خاون سره خبرې کوو. په میرویس نیکه پوهنتون کې د طالبانو د پریکړې خلاف د لاریون مخه نیول شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو راپورتر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو بحران لا ژور شوی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د پکتیکا ولایت په گیانی ولسوالۍ کې بیا زلزله شوې ده. د سش کال په جون میاشت کې هم په دې ولسوالۍ، همدارس د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې زلزلو شاوخوا زر تنه ووژل او زرګونه کورونه ویجاړ کړل. د ازادي رادیو خبریال نجیب الله الوخیل له سیمې څخه د ټلیفون له لارې راسره دی. د نننۍ زلزلې په اړه نور جزئیات له داورو مهرباني کوي.
سروان صاحب، تاسو ته همدارنګه ټولو درنو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د پکتیکا د گیانی ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې دوی په سیمه کې پرون سهار وختي بیا وروسته غرمه او ناوخته بیا د شپې لخوا شاوخوا 8 بجې درې ځلې پرلپسې زلزله وشوه. خو دوی وایي چې دا چې خلک په کورونو کې نه دي، هغه کورونه نړېدل دي یا لږ تر لږه دومره زیانمن شوي دي چې دا څوک نه دي. نو دوی په خیمو کې اوسېږي، ممکن هلته ځاني تلفات ونه لري. البته تر اوسه پورې نه د رسمي سرچینو لخوا او نه د ځایي خلکو لخوا ده مکمل معلومات نه دی راټول شوی چې دا ځانی طرفات لري او کنه لري. لکه څنګه چې تاسو ول د جون په 22 باندې په همدې ولسوالۍ کې گیانه او برمل او سپیره ولسوالۍ کې عموما زلزله شوی وه. خو دا درې هغه سیمې وې چې زیات یعنی اړولې، شاوخوا زر کسان پکې وژل شوي وو او زرګونو کورونو ته پکې زیان رسېدلی وو. مونږ هڅه وکړه د ورځې په جریان کې چې خپل د گیانی ولسوالۍ د مسؤلینو نه یا د پکتیکا ولایت د طالب چارواکو نه په دې ارتباط باندې نظر واخلو، خو هغوی نظر څرګندولو ته حاضر نه شول. یو مامور چې نه غوښتل نوم یې سپور شي ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی نه دي توانېدلي چې تر اوسه پورې د دې زلزلې په ارتباط باندې دقیق معلومات راټول کړي، نو ځکه دوی نازرېږي چې رسنیو سره د مسله شریکه کړي.
ډېر مننه الو خیل صاحب. دا زلزله په یو بل موسم کې شوې ده او تیره زلزله چې تاسو می اشاره وکړه په جون کې و، هغه وخت هوا توده و، دوبی و. اوس په سیمه کې وضعیت څنګه ده؟ ځکه چې داسې راپورونه دي چې یو شمېر خلک چې کورونه نړېدلې دي، هغوی مجبور دي چې له کوره د باندې په خیمو کې یا شاید هم ځینې خیمې هم ونه لري بهر ووسي.
هلته ژوند واقعا ډېر مشکل ده، ډېر ستونزو سره مخامخ ده. سره له دې چې د برمل ولسوالۍ په ځینو سیمو کې یو شمېر کورونه جوړ شوي دي شاوخوا 1500 کسانو ته، او هغه کورونه ورته توضیح شول. خو په سلګونه نور کورونه چې دي هغه تر اوسه پورې ځای نه لري. حتی داسې شوي دي چې د دې په خاطر چې له باد نه او له باران نه او له دې نورو طبیعي آفتونو نه په امن وي، ځایونه یې کیندل دي او په هغه باندې خیمې لګولې دي. هلته ته مو د مخکې هغه د سیمې اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې هلته بیماری لګېدل دي، خصوصا ماشومانو ته او هغه کسان چې مستنه خلجي او مرضیاته، هغوی ته تنفسي بیماری او مستمي ناروغۍ لګېدلې دي.
هوا فعلا څنګه ده؟
هوا نهایت سړه ده. پکتیکا گیانه ولسوالۍ او برمل ولسوالۍ هغه سیمې دي چې اصلا پکتیکا سړه ده، خو دا دوې ولسوالۍ چې دي تر هغې هم زیاتې سړې دي، ځکه دا غریزي سیمې دي او له پیل نه چې کله واورې شروع شوي دي په دغه سیمو باندې لږې لږې واورې شوي دي.
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریالو چې د پکتیکا په گیانی ولسوالۍ کې د شدیدو زلزلو په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې له لاریونونو وروسته د طالبانو لخوا د یو شمیر معترضو نجونو د نیول کېدو په غبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکي ویلي دا وضعیت د بشري حقونو بحران لا پسې ژوروي. طالبانو پرون په کابل کې د نجونو پر مخ ته په هنتونونو د بندیدو په خبرګون کې د معترض نجونو او شزو په ګډون خبريالان هم نیولې دي. بن سمدستی د دې کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. نن راپور لرو چې په کندهار کې طالبانو په میرویس نیکه په هنتون کې د مظاهرو مخه نیولې ده، خو په هرات کې د مظاهرو راپور لرو.
دا د هرات په هنتون یو شمیر محصلین دي. د عدالت لپاره یې غږ پورته کړی وای، زده کړې اسلامي او انساني حق دی، خو طالبان پرې د اور وژون کې اطفایي په وسیله وبشیندي او اجازه نه ورکوي چې مخکې ولاړ شي. د دوی د لاریون ویډیوګانې چې خپله د همدې معترضو محصلینو لخوا ثبت شوي، د نجونو ښځو د حقونو د ملاتړو فعالانو په ګروپونو او ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي. په دې ویډیوګانو کې ښکاري چې په لاریون کوونکو د طالبانو اطفایي وبشیندي او هغوی د اوبو د شدت له امله پزمکل ویک. لاریون کوونکی وای نن سهار 10 بجې د مستوفیت له څلور لارې لاریون پیل کړ او وختلې د ولایت تر مقام ولاړ شي، خو طالبانو یې مخاوني ولا. د لاریون یوې ګډونوالی شکیبا صدیقی ازادي رادیو ته وویل:
اما طالبان جلوی راه ما را گرفتن.
طالبانو زموږ مخاوني ولا او په لرګو، اطفایي، ټوپکو او برقي لرګیو یې زموږ مقابله پیل کړه، ولې بیا هم ودرېدو او ولایت ته نږدې شوي وو. مونږ ټولو نجونو تحصیل زموږ حق دی. تحصیل د ټولو لپاره یا د هیڅ یو کس لپاره؟ ښځه تحصیل او آزادي او د قرآن له رویه له ښځو د تحصیل حق مه اخلئ. شعارونه ورکول
حق نه ګیري نه زنان.
یوه بله معترضه محصله چې نه غواړي نوم یې خپور شي، د لاریون لسمی رسنیو ته استول شوی ویډیویي پیغام کې ویلي:
موږ نن د خپل تحصیل د حق غوښتلو لپاره راوتي یو. هیڅ ډول وسله مو لاس کې نشته، ولې دوی موږ په دې کوڅه کې بندیان کړي یو. پر موږ یې د اطفایي په وسیله اوبه وشیندلې، ټول نجونې لمدې شوې او په ځمکه ولوېدې.
حخوا بیا د کندهار د میرویس نیکه پوهنتون یو شمیر محصلینو ازادي راډیو ته وویل دوی پلان درلود چې نن د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې لاریون وکړي، مګر د طالبانو د ډیرو فشارونو له امله دا لاریون ونه شو. یوې محصلې چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه امنیتي ځواکونو د ډیر بد چلند سره مخامخ شولو. موږ ته بعضې کسانو میسیجونه کړي دي، زنګونه ویل سوي دي، زموږ بعضې ټیم کسانو ته حتی د مرګ اخطارونه ورکول سوي دي. پوهنتونو کې هم ویل سوي دي چې که چیرې په پوهنتون کې داسې یو عمل ترسره شو یا یو څوک اجازه ورکړه، هغه نفر به سمدستي د وظیفې څخه پوسې اخیستل کیږي او قانوني چلند ورسره کیږي. طالبان بالکل د دې لاریون مخه ونیول.
یو بل محصل چې نه غواړي نوم او غږ یې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل: طالبانو د پوهنتون تر مخه 1500 میټرې کې سخت امنیتي تدابیر نیولي وو او تر خوای دوی کلکه څارنه کوله. د کندهار د میرویس نیکه پوهنتون یوې بلې محصلې هم د خپل نوم د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې طالبان تورن کړل چې د لاریون کوونکو په لیکو کې نفوس کړی وو او قصدنې غوښتل ګډوډي جوړه کړي، چې له همدې امله ډیرو لاریون کوونکو له لاریون لاس واخیست.
زموږ اصلي غوښتنه دا وه چې بس په داسې سلامیز ډول سره یوازې خپل رخ پورته کړو، دا نه چې موږ ګډوډي جوړه کړو یا هم یو بل څه. زموږ مقصد دا نه و، بس هغه ازادي بیان کوم حق چې په اسلام کې ښځو ته ورکول سوی دی، ټول مسلمانانو ته ورکول سوی دی، هغه موږ غوښتل چې په لیکرو او مخته ولاړ سو. خو متاسفانه چې دوی زموږ سره داسې وکړي چې هر ګروپ کې خپل یو جاسوس اټ کړی و.
خو په کندهار کې د طالبانو د والی ویان حاجی زید بیا دا ادعاوی رد کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل: کندهار کې هیڅ لاریون نه دی شوی او ټول کندهار کې آرامي ده. د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې تر اوسه په ننګرهار، کابل، تخار، کندهار او هرات کې لاریونونه شوي. تر خوای پرون په کوټه او هند کې هم د نجونو د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې لاریونونه وشول او د طالبانو د افریقا په سختو ټکو وغندل شوه.
سیاسي شنونکی او ژورنالیست سمی یوسفزی وایي د طالبانو د حکومت ډېر چارواکي له دې پریکړې سره مخالف دي، خو د نوموړي په وینا دوی د خپلو چوکیو د ساتلو او د طالبانو ترمنځ د داخلي نزاکتونو له امله ژغ نه پورته کوي. له ښاغلي یوسفزی سره د ازادي راډیو خبریال هماین هیواد مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې د نجونو د زده کړو له امله د طالبانو ترمنځ اختلافونه څومره ژور دي.
په دې کې شک نشته ده چې طالبان یو متحد ځواک وو او اوس هم تر یو حده پورې ده. خو دغه پرېکړو زه فکر کوم چې طالبانو د کابینې نوي فیصد غړي او نور مشران د دغه ډول پرېکړو مخالف دي، خو اکثریت یې د منصب او د چوکۍ او د طالبانو دننه چې کوم هغه داخلي یو بل ته نزاکتونه او احترام ده د هغوی له امله غږ نه کولو. خو اوس ورو ورو د تېرې دوه شپې په کابل کې ډېر مشران دي یو بل سره لیدن کتل کړي دي او په دغه پرېکړو باندې خفګان څرګند کړی ده، او اوس غواړي چې د شیخ هیبت الله سره او هغه کسان چې شیخ هیبت الله ته نږدې یو حلقه جوړه کړې ده هغه حلقه یا خو دې پراخه شي، نور علما دې هم پکې شامل کړي شي او د نورو سیمو علما دې هم پکې ورکول شي، یا دې دوی ته تشریح کړي چې دغه پرېکړو تر شا د دوی اهداف څه دي او څه ترلاسه کول غواړي. نو یو اختلاف خوشته ده، خو متاسفانه طالبان یو جمهوري ډوله ځواک نه ده چې هلته د دننه څوک د اختلاف ټکې را څرګند کړي. طالبان مشران دننه یو بل سره ملګري وي په دغه مسایلو کې، خو چې کله یو مشر یا دا مسله راپورته کړي انور یې تر شا ونه درېږي. تاسو وکتلو چې ملا عباس تانکزای د طالبانو د تحریک نه په اوایلو کې خپه شولو، خو بیا په دوبۍ کې وو، او ملا برادر اخوان چې کله قطر ته سفر وکړو هلته راوغوښتلو د ټولو مشرانو ورته وی چې تاسو ولاړ شئ په کابل کې د ښځو د حقوقو په اړه یا د تعلیم په اړه باندې غږ پورته کړئ. موږ متر شا ولاړ یو، کله چې تانکزای صاحب دغه آواز پورته کړو چې شاته یې وکتلو دغه کسان چې هلته یې ورسره وعدې کړې وي چې تاسو صرف دغه غږ پورته کړئ موږ بدرګه کوو، ټول ترېنه د مختلفو مصلحتونو په بنیاد باندې یا د خپلو چوکیو په بنیاد باندې یا منصبونو په بنیاد باندې تر شا ونه درېدل. نو دغې نه وروسته مشرتابه کې هم دغه سخت دریزو کړیو دا جرأت ترلاسه کړو چې نور هم داسې پرېکړې وکړي چې طالبان او ملت یې یو بل مقابل ته سره ودرول.
مننه. تاسې دا ونه وکړه چې 90% طالب چارواکي له دغو پرېکړو سره مخالف دي، کله چې په دومره لویه کچه مخالفت موجود وي بیا نو د طالبانو په منځ کې کومه ډله دغه پریکړه کوي چې عملي کیږي؟ هم
دا یو کوچنی ډله ده چې په دې کې ملا هیبت الله اخوان په خپل ملا محمد حسن اخوان چې ویل کیږي تر دې حده پورې خبرې کړې وي چې زما میت چې قبر ته ولاړ شي بیا به نجونو ته د تعلیم حق ورکما. یو بل د علوم اکاډمۍ یو مولوي صاحب ده په نوم د شیخ محمود ده، او بل یو حده پورې ویل کیږي چې په اولو کې د طالبانو قاضي القضات شیخ عبدالحکیم خوان هم د دوی سره ملاتړی و، خو په دې وروستیو پریکړو کې ویل کیږي چې هغه هم د دغه پریکړو د نجونو د تعلیم باندې بندیز ملاتړ نه کوي. او یو څو نور علما دي چې ډېر مشهور علما نه دي او په قندهار کې د شیخ هیبت الله خوان شاوخوا ناست دي، د هغوی دغه پریکړو او په دغه پریکړو باندې اصرار د دې سبب شوی ده چې طالبان له نړیوال رسمیت نه محروم شوی دی، او د هرې ورځې په تیریدو د ملت له غیظ او غضب سره مخامخ کیږي. او د طالبانو ګڼ شمېر مشران لکه ما چې ویلې د کابینې اکثریت د مشرانو اکثریت دغه ډول پریکړو مخالف دي، خو متاسفانه دننه داسې نظام نشته چې دوی خپل هغه عدم رضایت په یو فورمول کې یا په یو چوکاټ کې خپل مشرانو سره مطرح کړي. یعنی مکمل ډول دیکتاتوري ده دننه، یو څو کسان هر ډول پریکړې چې کوي باید اغنوریا په پټو سترګو ومني. خو ورو ورو د خلکو فشار، د مطبوعاتو فشار، د سوشل میډیا فشار یو شمېر مشران دې ته متوجه کړي دي که دغه حالت دوام وکړي نو ممکن د ملت د دوی پر خلاف راپورته شي، او هغه کسان چې دغه پریکړه کوي هغوی د دغه پریکړو د کولو نه وروسته د دوی عکس العمل پیمانه او اندازه نشي لګولی. له دې امله دوی دغه ډول پریکړو ته دوام ورکوي.
خبریال او سیاسي شنند سمی یوسفزی و چې ویلې ډیر طالب مشران لزده کړو د نجونو په منع کولو کې د ملا هیبت الله له پریکړې سره مخالف دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي له طالبانو د حقوقو کسانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د بندولو پر ضد اعتراض له امله نیول شوې دي. ریچارډ بینټ پرون په ټویټر ولیکل چې داسې خواشینونکي راپورونه خپره شوي چې په کابل، ننګرهار او تخار کې ښځینه احتجاج کوونکي او خبریالان وهل شوي او نیول شوي دي، وروسته تر دې چې د طالبانو حکومت د سه شنبې پر ورځ بل نیټه پوری یا تر نامعلومی نیټه پوری د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو او تعلیمي موسسو دروازې وتړلې. په کابل، جلال آباد او ځینو نورو ښارونو کې افغانانو مظاهرې وکړې. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ وایي، په کابل، تخار او ننګرهار کې د لاریونونو پر مهال د ښځو خبریالانو د وهلو او زندانی کېدو راپورونه ورسېدلي دي. بینټ دا مسایل اندېښمنوونکي بللي. هغه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د بیان له ازادۍ انکار او د غونډو مخنیوی او د بشري حقوقو کړکیچ نور هم زیات کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي هر سژر د طالبانو لخوا د نیول شویو معترضو نجونو، ښځو او خبریالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړي. ازادي راډیو ته په کابل کې د پرونی لاریون درې معترضو ګډونوالو نجونو تایید کړ چې طالبانو د دوی د لاریون مخه نیولې، تاوتریخوالی یې ورسره کړی او یو شمېر لاریون کوونکي یې نیولي. په نیول شویو معترضینو کې زینب، انګیزه او زهرا منګار بیرته خوشي شوي، خو رقیه سعی او یوه بله معترضه لا هم د طالبانو په بند کې. د رقی سعی خور طاهرې سعی نن ازادي راډیو ته وویل نو پوهیږي چې خورې چیرته ده.
رقی ته مې ټلیفون وکړ، ورته مې وویل چیرته یې. وی ویل یو رینجر موټر مې ساری او بیا یې ټلیفون پرې کړ. ما بیا ورته زنګ ووهه، ویل یې طالبان مې غټ ټلیفون اخیستی، ډېره ورختا و، ټلیفون یې پرې شو. بیا مې زنګ ووهه، نور تر اوسه یې ټلیفون بند دی، هیڅ ترې نه یو خبر
تر خوا یې. له تخاره هم خپرې شوې ویډیوګانې ښایي چې هلته د پوهنتون تر مخه په راټولو شویو معترضو ښځینه محصلینو اوبه شیندل کېږي او اجازه نه ورکول کېږي چې لاریون وکړي. طالبانو د تېرې سهشنبې په ورځ نجونې پوهنتون ته له تلو منع کړي. هغه پرېکړه چې له پراخو غبرګونونو سره مخ شوه او طالبان پرې خورا سخت وغندل شول. پر دې موضوع د غبرګونونو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ دا پرېکړه نه جبرانېدونکې بللې. هغه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، ټوله نړۍ د افغانانو د یووالي شاهده ده چې د یوې زیانمنونکې او نه جبرانېدونکې پرېکړې په مخالفت کې دي. هغه زیاته کړې، محصلین له خپلو خویندو سره اوږه په اوږه ولاړ دي، استعفاوي، لاریونونه او مخالفتونه روان دي. ویسټ له طالبانو غوښتي چې د خپلو خلکو غږ واوري، ځکه د ده له قوله لا هم ډېر ناوخته نه دی.
مخکمو په راپور کې واوریدل چې د ملګرو ملتو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ له طالبانو غوښتل چې سمدستي هغه کسان خوشي کړي چې مظاهره کړي وي. نن هم راپورونه لرو چې په هرات کې مظاهره شوې دي، خو پوښتنه داره چې دا ډول لاریونونه او مظاهرې به د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو سره څومره مرسته وکړي. زموږ همکار محمد خاطر پردیس له ښځینه فعالې عایشې احمدزی سره مرکه کړې ده. دا او د ته ورته پوښتنې ورڅخه کړې دي.
موږ ته کومه بله حل لاره هم نه ده پاتې او نه کومه بله چاره پاتې ده. زما په نظر باندې دا چې موږ له دولت څخه خپل غوښتنې کوو، نو یوازنۍ همدغه یوه لاره ده چې موږ خپل غوښتنې ترې وکړو. هغه دا ده چې موږ مظاهرې او لاریونونه وکړو. دا د هر انسان حق ده، او دا چې له تاوتریخوالي او له نور کړنو څخه استفاده نه کوو، بلکې یو داسې شکل باندې خپل غوښتنې کوو چې دا په نړۍ کې کوم وګورو، په هر هیواد کې دغه سې لاریونونه کوي. که چیرې څوک کوم وخت له دولت څخه ځینې غوښتنې لري، خو زه نه پوهېږم زموږ په هیواد کې په دې باندې هم بندیز ده. یعنی موږ ته ته دا حکم نه راکول کېږي چې موږ په مدني شکل باندې خپلې غوښتنې له دولت څخه مطرح کړو.
اغلی احمد زید، د دغه وضعیت د بدلون لپاره ستاسو په نظر باید څه وشي د دغه لاریونونو تر څنګ؟
زما په نظر باندې نړیواله ټولنه هم باید په دغه برخه کې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي. یعنی ما مخکې یادونه کړې په ډېرو رسنیو سره په خبرو کې چې نړیواله ټولنه په حاز اصل باندې څنګه چې باید وغوښتل شي. زموږ حق له طالبانو څخه چې هغوی باید موږ ته خپل حقونه راکړي، هغه څه فشار لا په دوی نه دراوړل شوی. نړیواله ټولنه نه هم زموږ تقاضا هم دا ده چې باید هغوی لا فشارونه زیات کړي. تر څنګ نور هغه اسلامي هیوادونه چې دي، هغوی د یو داسې کنفرانسونه دایر کړي چې هغې کې د طالب استازي وغوړي،
د څنګه چې دوی کومه بهانه جوړي چې مثلا دا د اسلام غوښتنه ده او زموږ غوښتنه نه ده، نو په دې ډول باید دوی په لوی کنفرانسونو کې داسې دلیل او یقینات دغه استازو ته ورکړي، یعنی له اسلامي هیوادونو زموږ غوښتنه هم دغه ده. او ترڅنګ یې له افغانستان کې باید د لاریونونو ترڅنګ یوازې داسې نه کېږي لکه په کندهار ننګرهار کې چې ځینو محصلینو یا استادانو د ښځو سره ترڅنګ ودرېدل او د هغوی حق یې وغوښته یا ځینو استعفا ورکړله. ترڅنګ چې دا که چېرې دا غوښتنه ونه منل شي، نو هغه خویندې هغه مېرمنې چې په سات برخه کې کار کوي یا مثلا ډاکټران دي، نو موږ بیا مجبور یو چې په دغه برخه کې کار بندیز ته اړ شو یا په کار بندیز لانیږي، ځکه چې همداسې یادونه کی که دولت په دغه شکل باندې دوی غوښتنه ونه مني، نو دوی به بیا داسې کوي چې خزینه ډاکټران به کېدای شي په افغانستان کې مکمل ډول باندې په شخصي او دولتي روغتونونو کې کار بندیز اعلان کړي.
شزینه فعاله عائشه احمدزی و چې مرکه تاسو له آزادي رادیو اوریده. هغه افغان سکان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې هندوستان ته پناه وړې د ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي. دا کډوال سکان افغانان وایي چې دوی د هندوستان تابعیت نه غواړي او د حالاتو د سمېدو په صورت کې خپل وطن ته ستنې شي. د دې موضوع جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
وزک جور شوا امو اخوکه ما سمو افغانستان ما سمو وطن ما ضرور مریم پاس.
چابول سنگ چې په افغانستان کې د بیلو بیلو ستونزو لامل هندستان ته کډوال شوی لګنو ستونزو سره مخ دی. دا چې د افغانستان د درمسال شورا غړی دی وایي کته هم د هند دولت سمو د مخ کې اعلان کړی و چې دوی د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش هیوادونو څخه راغلي سکانو او نورو لکه یو مذهبي اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکړي، خو دا پریکړه یوازې هغه کسانو لپاره ده چې دیش یا څلوېښت کاله مخ کې هند راغلی. چابل سنگ زیاته کړه چې دوی د هند تابعیت نه دی پکار او د حالاتو ښه کېدو سره به بیرته افغانستان ته ستانه شي. دا وایي چې د هند دولت یوازې دوی ته ویزه ورکړې، نورې ټولې مرستې شخصي دي او د هغو افغان سکانو لخوا شوي چې په بهر کې میشتي.
وسایل خانه یا خرچ خانه، کرای خانه او مکتب
د کور وسایل چې ورکول کیږي یا خرچ ورکول کیږي او یا هم د کور کرای او مکتب، دا ټول شخصي نه دي. نه د هند دولت مرسته کړي او نه هم ګوردواري. ګوردواره صرف هغه کسانو ته چې ډیر غریب دي راشن ورکوي. مکتب تابعیت نه دی پکار. وزه چې خشي همغه مو وطن دی، همغه مخاوره ده، حتما بیرته ځو.
افغانستان ما سمو وطن ما ضرور مریم پاس.
د چابل سنگ په وینا په 2000 کال کې 480 او په 2021 کال کې 106 تنه افغان سکان هند ته کډوال شوي دي. د ده په وینا اوس په افغانستان کې یوازې 11 تنه افغان سکان پاتې دي. د 1980 یمې لسیزې په اوږدو کې په افغانستان کې د افغان سکانو او هندوانو شمیر په لسګونو زره و چې ښه سوداګري یې درلوده، خو د لسیزو جګړو او تاوتریخوالي له امله د 13 اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یوازې 200 کسان پاتې شول. که څه هم طالبانو دې ټولنې ته په افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی و، خو د طالبانو د بیا واکمنېدو مخکې او وروسته په افغانستان کې د نورو لکیو مذهبي اقلیتونو تر څنګ افغان سکان او هندوان هم د ځانمرګو هدفونو ښکار شول. په 1999 لمریز کال کې د شور بازار په درمسال او سږ کال 1401 کال د کار د پروان په درمسال ځانمرګي بریدونه وشول، چې له امله یې ګڼ شمېر سکه هیوادوالو ته مرګ ژوبله واوښته او دوی دې ته اړ کړل چې خپل ژوند او کار پرېږدي او هندوستان هیواد ته کډوال شي. د افغان کډوال په هند کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، سره له دې چې د درمسال یا ګوردوارې لخوا له دوی سره یو څه مرستې هم شوې دي، خو دوی دا مرستې کافي نه ګڼي. دوی وایي چې د شرایطو له سمېدو وروسته به بیرته هیواد ته ستانه شي. ګلجیت سنگ هغه افغان سک دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د ناوړو امنیتي شرایطو له کبله هند ته راغلی.
افغانستان د جلال آباد نه یم او دلته راغلی یم. موږ تر فعلانه موږ مهاجر یو. موږ غواړو چې بیرته خپل افغانستان ته لاړ شو. زموږ ملک دی او زموږ مشران هلته پیدا شوي دی، زموږ هلته پیدا شوی. موږ غواړو چې بیرته لاړ شو خپل افغانستان ته، خپل کار او روزګار بیرته سابقه غوندې بیرته و. موږ نه غواړو چې د هند طبیعت موږ واخلو.
دا په هندوستان ډیلی کې د رکشاو اړه ده چې ځینې افغان سکان هم دلته کار کوي. د افغان کډوالو ته د درمسال لخوا د یوه کال لپاره د کور کرایه او خوراکي توکي ورکړل شوي دي، خو وروسته له یوه کاله د مرستې پرې بندې شوې. اوس دوی په هغه رکشاو کې کار کوي چې د درمسال لخوا د کار لپاره ورکړل شوي دي. ساب سنگ هم هغه افغان سک دی چې په دې اډه کې کار کوي. د ازادي راډیو ته په مرکه کې وایي.
راول د چلور پنځه میاشتې کېږي چې زر ریشکک چلومه روپیه درمسال د خوانه نو ته میلاو شوې ده د ورځې پنځه شپږ سوه روپۍ کور ته راوړم اننې چې راوړو سبۍ بېرته ټول کور خرچه ور باندې کوم نور شته نه یم خفه صرف کور کرایه ته ډېر خفه یم کور کرایه هم نشم ورکولی او لږ ډېر مشکل لرم لکه کله یو نه قرض والم کله بل نه والم
افغانستان سره له دې چې په هندوستان کې امنیتي ستونزې نه لري او هغوی ته د درمسال لخوا ځینې مرستې هم کېږي خو دا مرستې بسنه نه کوي او په دې هیله دي چې په افغانستان کې د دوی لپاره د ژوند او کار شرایط بیرته برابر شي او خپل وطن ته ستانه شي. سنا کاکړ، ازادي راډیو، ډیلی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور نیمې بجې دي. د روانې خبرونې په پاتې برخه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګې او نیمه نړۍ. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه واورئ. په پکتیکا ولایت په گیانی ولسوالۍ کې شدیدو زلزلو یو وار بیا خلکو ته زیانونه اړولی دي. لومړني راپورونه وایي د زلزلې ټکانونه ډیر شدید وو او ډیر خلک مجبور شوي چې خیمو ته پناه یوسي. ځایي اوسیدونکي وایي چې یو شمېر کورونه نړېدلي او یو شمېر نور زیانمن شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي ټوله نړۍ د افغانانو د یووالي شاهده ده چې د یوې زیانمنونکي او نه جبرانېدونکي پرېکړې په وړاندې مخالفت کړی. ښاغلی ویست دا څرګندونې په یوه ټویټ کې د طالبانو له لورې پر ښځو او نجونو د پوهنتونونو د دروازو د تړل کېدو د پرېکړې په اړه کړې او ویلي دي چې محصلان له خپلو خویندو سره اوژه په اوژه ولاړې دي، استعفاوې، لاریونونه او مخالفتونه کوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابولوف ویلي که طالبان وغواړي نو مسکو کولی شي چې له نوې ډیلي سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو له بیا پیلېدو سره مرسته وکړي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن وویل چې د سایبیریا په کیمیرووا ښار کې د زړو د استوګنې په یوه کور کې د اور د لګېدو له امله شل کسان مړه شوي دي او د میانمار یوه پوځي محکمه به د پخواني دیموکراتیک حکومت د مشري او د سولې د جایزې ګټونکي آنګ سان سوچی په اړه روانه اونۍ وروستۍ فیصله وکړي.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. لا تیرې وی مودی راهیسې داسې خبرونه وخت نا وخت خبريږي چې لا ماشومان او تنکیو ځوانانو د جنسي سوء استفادې موضوع راسپړلې وي. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکی ځوانان د نورو د هوسلو میتلويږي.
په دې ان خبره وي سدا یو شایسته
هغه تنکی ځوانان چې د جنسي سوء استفادې ښکار کیږي ژوند یې کوم لور ته ځي.
بیرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي هم هم ده.
او تنکی ځوانان څنګه لا جنسي سوء استفادې ځان ساتلی شي؟
دا وایي چې دغه دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړې په پایل کې راپور لرو. لا تنکی ځوانانو د جنسي استفاده خبرونه نه وینې دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي. خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکی ځوانان د جنسي سوء استفاده ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکار له ځان سره ساتي او د جنسي سوء استفاده او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي ترڅنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکی ځوانان د جنسي سوء استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لالومړي سره تنکی ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سوء استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غیره بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، ورېرې، ورارو، نورو خپلوانو، کشرانو ته دا پوهه نه ده ورکړې چې له دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي چې له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي، نو دلته له یو بل چا سره مخ کېږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي او دا نور فهموي. تاسو په دغه وخت کې تاسو غبرګون بچوي. په دې نه خبره وسی دا یو شایسته دا یو مشکل په صفت دا خبره ستاسو مطرح ده پیږي نو د لومړی معلومات اول د دین ورکو وسی دا مشکل ستاسو کنه ستا دویم دا معلومات نسته ور سره سی دی خبرګون بچوي یو څوک راځي مثلا یو تنکای ځوان د ماشوم د انجلی دا یو بل څوک هغه ممکن د سرکینی دی لمس کلی دی باندې لاس واچوي هغه باید پوسی چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم په کوم حد کې یو چاته وایم دغه تا حدود په غځای ختمیږي نور له ما سره تر هغه دې خواته ډیر زیات مره سره نږدې کېږي او مره لاس راوړه یا ما داسې خبر را سره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکی نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سو استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سو استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېر قیدګیرې دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی بېرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي هم همدا که دغه د کور ماحول فضا ډېره قیدي دوی په کور کې څه شی ویلی نشي هغه د کورنۍ د ځان دپاره شر موار بولي نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نشي کولی خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه وي چې پخپل حل کی امدا یی چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کړي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي جنسي اړیکه ورته یو معمولی او اسانه چاره معرفي کوي خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو نجونو او ماشومان څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابرۍ چکر ورکوي او دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. کچېرې دې طریقې کار ورنه کړي بیا نشې طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشې توکي لکه شراب وغیرہ چارس وغیرہ ورکوي. کچېرې دغه هم کار ورنه کړي بیا اجباري کار ورڅخه حاصل کیږي.
په تنکیو ځواني کې لزان د ډېر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سو استفادې موضوع رامنځته شي. یو زنداني ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د تدامې خی وو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته د وواژه خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل خاله زوی مې وویشتل هغه مې وویشتل بیا د کوره مې وتښتل دلته کابل ته په کابل کې بیا ګیر سم بیا دلته زندان ته راوستل دلته په چرخې ته بس ما سره غوښتل ما د چې تا قزانه مشروع کار کول بس ما وویشتل
هغه دغه جرم کړی وو
او ما په دې څنګه کتل شایان نه پرتی دي بلته ډاکټر ټول ول وای دا کار دې سره سوي بس کار ما وویشتل
ولی نتلې تاریزه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپل وویشته
خو بس او ځوان دی بس هغه چې پېښه سو وس خو پېښه مانی کول دا کار مې وکړ.
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په دې خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمېږي او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلند کوي خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپلې کورنۍ مشرانو ته کوي په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي ریشخند پې ونول شي د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي. خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کښېني. قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجن سره جنسي اړیکه د دوی لپاره ډیره تاواني ده او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخ یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومان ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي، او باید خپل ماشومان ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي، لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي. او که په مکتب کې یاستئ، په مکتب کې ښوونکي، مدیر د مکتب او همداشان مشران، هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري، ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي، تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، که په پیل کې دا راته ووایه چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم، د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي. که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم، زموږ د قبیلې، زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نه شي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ دپاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی، هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به. دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې، زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی. او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې د دوی خبره مني، ځکه چې دوی خو مشران دي، نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دادی. موږ تاسې فکر کوو چې ځه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند د کاکا زوی دی، دای د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دی خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدای شي، یعنې مخکې له دې چې دغسې یو بده پېښه رامنځته شي؟
بېرته هماغه عملونو ته یو ګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پېښه کیږي په یوه ځای کې، هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بله مسله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضره شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډېر واړه دي، له په هماغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي، په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدي چې ښکل دي کې، هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو راکش کړي. دا به همداسې په واضحو ټکو ورته وایو.
او بل دا چې ماشومان مو لامغه کمکینی پوی کو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کینه نی، د هیچا په غیږه کې باید کینه نی. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي، او ښکلي کې یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کې هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کوي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله په لاره سم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه، هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي، او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کېږي دقیق قصه ماته وکړه.
درنو اوریدونکو، د تانې څنګ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. نیما نړۍ
سره د نړیوال خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان له شمیر په انتونونو څخه فارغ شوی محصلین وایي چې طالبانو یې د فراغت په مراسمو هم یو لړ بندیزونه لګولي. د دوی په وینا ساکل ورته د فراغت په مراسمو کې د دوی د کورنۍ نارینه وغړو او نارینه استادانو ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. د کابل په انتون د ادبیاتو د پنځي د پښتو څانګې محصله لیمه رحماني چې ساکل په لومړۍ درجه فارغ شوې ده وایي چې څلور کاله یې د فراغت غونډې ته ډېره تلوسه درلوده چې له کورنۍ او استادانو سره یې ونمانځي. خو کل د طالبان حکومت دا خوښي هم ورنه واخیسته.
دغه هیله مې درلودله چې باید ما د فراغت په غونډه کې هم کورنۍ سره شته وي او هم استادان سره شته وي. کوم چې زما سره زحمت کول د ما په لارښوونې کړې دي، ډېرې تلوسې سره مې هیله درلودله چې دغه هر څه په خپلو سترګو باندې ووینم. د نارینه استادانو نه ګډون، د کورنۍ د نارینه غړو نه ګډون، دا هغه څه دي چې هره محصله یې ډېره زړه ماتې کړې ده.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مطبوعاتي دفتر د محصلینو له فراغت وروسته له کابل پوهنتون څخه د څلور زرو محصلینو د فراغت غونډې په اړه رسنیو ته اعلامیه او انځورونه واستول چې په هغه کې هم یوازې هلکان ښکاري. د خورشید خوسي پوهنتون یوې محصلې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم یاد شي، ویې ویل چې د دوی په پوهنتون کې د فراغت غونډه یوازې هلکانو ونمانځله.
برما اجازه تجلیل از
ما ته اجازه را نه کړل شوه چې خپل فراغت ونمانځم. په تېرو کلونو کې به نورو محصلینو په ډېرې خوښۍ سره خپلې د فراغت غونډې ته کورنۍ او دوستان وربلل، خو څه کال مونږ له خپل دغه حق څخه محروم شو. څلور کاله درس ویل مو کم کار نه دی.
چهار سال درس خواندن ما کلم کار کمی نیست.
له لوړو زده کړو څخه وروسته د فراغت غونډې ته نه یوازې محصلین بلکې کورنۍ هم په دې تمه وي چې له اولادونو سره د خپلو هلو ځلو ثمر وګوري او په ګډه یې سره ونمانځي. میرمن قمر نیازی وایي چې د اولادونو د فراغت غونډه کې ګډون د دې لپاره د ژوند تر ټولو خوښه شیبه ده.
عموما کورنۍ فامیلونه مور و پلار ارزو ارمان لري چې اولادونه یې تحصیل وکړي، تعلیم ترلاسه کړي، اوچت نوم ترلاسه کړي. په دغه لړۍ کې چې کله کوم تشویقي برنامې وي، که هغه د مکتب د فراغت دوره یي، که هغه د پوهنتون د فراغت دوره یي، نو مور و پلار دې ته هوسیږي چې خپل د اولادونو په فراغت کې برخه واخلي، هغوی تسهین کړي، هغوی تشویق کړي، خپل د هغه زحمتونو صله وویني. نو دا یو ډول خوند لري، یو ډول لذت لري، یو ډول انرژي اخلي. بالخصوص مور، ځکه چې مور بیا ډېر خپل اولاد ته زحمت باسي، ډېر خپل اولاد ته په داسې مسایلو کې دقیق اوسیږي، او ډېر سپورټي خپل اولاد د تعلیم په برخه کې، او ډېر ارزو ارمان لري چې خپل اولاد په داسې ورځو کې چې هغه د یو تعلیمي لاسته راوړنې سره ټولنې ته وړاندې باندې کیږي، نو مور باید ترڅنګ وسیږي او په دغه ورځ کې خپل پر بچو باندې ویاړ او افتخار وکړي. په مجموع کې هر مور دا غواړي، بل خصوص ز خپل مخبل د اولادونو په فارغت غونډه کې د ارزو ارمان درلودل چې زه د هغوی سره واوسیږم، او کله چې هغوی دغه د فراغت اسناد ترلاسه کوي د هغه اولاد هم سترګې خپل والدین یعنی خپل مور و پلار لټوي، چیرې ده مور مې چې ما نور هم تشویق کړي، چیرې ده چې ما ته نور هم په ما باندې ویاړ وکړي، په ما باندې افتخار وکړي. چې دا لحظات په ژوند کې نه هېرېدونکي لحظات دي او په اذهانو کې ثبتېږي، او کله چې یادونه ځینې کوو هم په هغه یاد کې لاغه یو ډول ویاړ سته، یو ډول افتخار سته، یو ډول ناسته.
هغه کسان چې په تیرو دورو کې له پوهنتون څخه فارغ شوي او په ډیر آرام او صمیمي فضا کې خپلې د فراغت غونډې نیولې دي، وایي که څه هم له فراغت نه کلونه کلونه تیر شوي دي، خو بیا یې هم خاطرې په ذهن کې تازه دي او کله چې وریادېږي اوس هم د خوښۍ احساس کوي. نورې خبرې لاغلې عادلې بهرام نظامي څخه اورو.
دا یوه مرحله ده چې هر ځوان ډیر ورته اواسي او ډیر دوته علاقه مند وي چې کله به خیر د فراغت ورځ رسي او د فراغت بده ماته یه مختلف و دوستان و ده طریقه یه کورانه ده طریقه ما ده مبارکی رکول که زبط سرقم دوتا آمادگی نیستم. ده هر جوانی و وصله صدق ده پا مورکنجل که پوره ایت تفاوت نلیری احساسات چه دیوالک پا وجود که خپل فراغت ده لیری یونجله یم لیری او هیت ده دو بیان دیر هغه ده سخته چه سره وی چه تومره سره بدو وقت که احساساتی با خصوص فراغت پانتونه هدف یه چیز فارغیم یا فارغیم زبا پا دیر خو خودزایو که او ده مطابق ده خبل رشته و سنو کار کم یا انسان زحمت بیو رشته که و واسی اقای دو بخاطر چی بیا پا مغو رشته که خبل طولنه تا خبل و خلکو تا خدمت وکم. نو ده مو پا وقت که ده ورز دیره خل منزل که دنم یه پانتون ده خانم منزل که دنم او در رقم ده کورانه و ده پارام خواه اغاو کدن دستی با دلتنی ول کدن پی بدلتا دیر غط مراسم و تبکی با و گلونه با او موها با گلونه منزل شوی کلچه ده دو اغنه فارغی دلو پانتون اغا خاطرات دیر خواه خاطرات دی.
میرمن بهرام وایي دا چې اوس د طالبانو حکومت د نجونو محصلینو د فراغت په غونډه هم محدودیت لګولی، دا د یوې افغانې په صفت ډېره ورته ځورېږي.
په اوسني شرایطو کې زه ډېره خفه یم په خپلو خوږو درنو خویندو، او حتی زه کېدای شي چې لورګانې ورته ویم خپلو اولادونو ته ډېر خفه یم چې هغه نشي کړلی په هغو شکل چې د دی احساسات او هدف دی، دی چې هدف کې بریالی شوي دي او په دو هدف کې فراغت ترلاسه کړی دی هغه په مینه او په خوشحالۍ ولمانځي. متاسفانه اوسني شرایط افغان میرمنو ته نجونو ته ډېر سخت او ډېر د درده ډک دی. موږ مسلمانان یو او په یو اسلامي هېواد کې ژوند کو، د حوسنه د کلونو کلونو نه کله چې موږ د زرګونو تاریخ یادیو، موږ مسلمانان او مسلمان بو او مسلمان برکیو، هیڅ کلام خلاف د خپل دین و مذهب حرکت نه دی کړی او هیڅ کلام د خپلو عنعناتو نه چې هغه موږ ته ډېر مهم دی خلاف حرکت نه دی کړی او نه هوسم کوم هوسم میرمنې او هغه نجونې مغه مسلمانانې دي که موږ چې ادعا لرو مغه افغانانې دي مغه احساسات دیورسه، اما در قید اما در محل یا اغا محیط به تنگول و شرایط ورته سختول در دیر سخت خبر ده.
د ولسی جرګې پخوانی غړي سامیا خوګیانی هم د خپل فراغت دورې خاطرې را سره شریکې وي. وایي چې له ښوونځي او پوهنتون څخه د دواړو دورو د فراغت یادونه به تل په زړه وي.
د تعلیمي دورې او د تحصیلي دورې د فراغت غونډې داسې غونډې وي چې د ښایسته خاطرې همیشه د ټولو انسانانو په ذهن کې وي. یو د هغه ورځو ده چې هر انسان باید افتخار پرې وکړي، ځکه پروسس د ډېر جنجال نه و، کړاو نه و، زحمت نه و، دغه ورځ ته سړی رسېږي. زموږ په دوره کې زه چې د بګرام د لیسې نه فارغ شوی وم، وخت به په لن باندې به یې موږ ته اطلاعنامې راکولې، که چا فامیل له اصولو هېڅ ډول ممانعت نه و، ادارې دخوا نه په تشویق کېدلو. نو وروسته د هغې نه بیا د کابل پانتون د سنس پانتون فارغ شم چې په هر نه ورځ به من هم مثلا حامل لرله فامیل نو اشتراک پکې کولو او زموږ سیمینارو یعنی هر اخر ورځ به من سیمینار ورکولو د فراغت په ورځ باندې کمی دیږي هیڅکله هغه ورځ زیاتې نه اوسي ډېرې ښې ورځې وي استادان د پانځ رئیس د کورونه میلمانه که برخه اغسطله در همین چه کلمه فراغت ده مستره دوره نه و ده کاتب ده پهانتون نه اغال تم مثلا چه کلمه دفاع که اوله ده مستره نه سمخ پل ممسن خیان ملگرمی خوصن وکیلانه را سره بی دوستان را سره و خپل وارم را سره و ده فراغت برس دیل خیب رزیدی ده ها غب رزیدی چه همیشه از مبز زهن که پاتی دی و افتخار بکاو ما و از ما خی خاطری او نیکی خاطری دی نو پا ده خطر تا غج نکیم چه فرق شوی دی ده مکتبون نه ده پانتون نه ده دو حق ده چه دو سر دو فامیلون نه ده دوستان پا ده ورزی که برخ وخلی دو خوشالوی که او تجلیلی کی
د کابل په هندون استاد زرغونی زیبا رشتین چې 45 کال استادی کړي وایي چې د ماسلینو د فراغت غونډه استادانو ته هم ځکه مهمه وی چې دوی هم څلور کال خپل ماسلین د اولاد په څیر روزلی سختې ورسره ګاللی د دوی هله هم دا وی چې د خپل خواره پایله په شاندارو مراسم سره ونمانځي
از من محصولین انجونی ده هر دول خواخی و خوشحالی رو نبی برخی کیگی ما 15 سال بیخ کالا پا کابل پا هندون که تدیسو کو او نن وی چه دقیق محصولین چه سکالی فارغ شویدی دوی ته اجازه ور نکرد چه ده ده خبال فراغت محفل و نیسی در ایر دمائی سی خبره ده دوی مایندی دی دوی خویندی دی دوی اغوارا خواخی هم دوی نغسل کی
فراغات روسته د فراغات غوندنیول او د ماسل لخوا د کورنۍ او استادانو وربلل دیار فارغ شوی کس هغه کالک وی جلی حق دی خو د یو شمیر ماسلینو په وینا سکالې طالبان حکومت لخوا د خوخی په دې مراسم هم محدودیت ولګیده هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو خو ویان د زیاش میزمو پختنې جواب نکړي طالبان افغانستان کې د خپل واکمنۍ لپیلې دوه وسل شپږم ټولګي پورته دینجونو پر مخ خوندې وتړل په ډیری دولتي ادارو کې د میرمنو پر کار بندیز ولګاوه خجیل محرم پرته لری واټن سفر منع کړی حجاب ورته اجباري کړ او په وروستۍ پریکړه کې خجیل ورزشي کلبونو حمامونو او تفریح پارکونو څخه هم منع کړی په دې هیله چې ټولو خلکو په تیرې بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 4 دا وننه نه خبرونه تر بیا خېچار
پیسو شوامینا او پاکا ویزا چالا ور نکڑی پتو کو شوامینا
بس